درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دو اړخیزه سوداګري د تیر کال په پرتله 3.5% کم شوې ده. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د تیر مالی کال لومړۍ نیمایي په ترڅ کې له 1.6 میلیارد ډالرو څخه د روان مالی کال په همدې موده کې 594 میلیون ډالرو ته راټیټه شوې ده. د دې کمښت اصلي لامل د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د لارو بندېدل بلل کیږي. په پاکستان کې رسمي سرچینو نیشن ورځپاڼې ته ویلي دي چې افغانستان ته د پاکستان صادرات د تیر کال د همدې مودې په پرتله 55% کم شوي دي، چې له 1.5 میلیون ډالرو څخه 3.6 میلیون ډالرو ته راښکته شوي دي. همداراز له افغانستان څخه د پاکستان واردات هم د تیر کال په پرتله 9.6% کم شوي دي او له 500 میلیون ډالرو څخه 258 میلیون ډالرو ته رسیدلي دي. د افغان کډوالو د ملاتړ د ډلې افغان ایواک مشر شاون واین ډایور ویلي دي چې راپورونه ښیي چې د امریکا حکومت افغان کډوالو ته نغدي پیسې ورکوي څو په متحدو ایالاتو کې له میشتېدنې تیر شي او بیرته افغانستان ته ستانه شي. واین ډایور خبرداری ورکړی دی چې که دغه کډوال د طالبانو تر واک لاندې بیرته افغانستان ته ولېږدول شي، ډیری به یې د ځورونې، تاوتریخوالي او حتی مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. د ده په وینا له اغېزمن شویو افغان کډوالو څخه تر نیمایي ډیری ښځې او ماشومان دي. د ډلې ویلي دي چې په دغو کډوالو کې افغان څارنوالان، وکیلان او د امریکا د پوځ هغه پخواني همکاران هم شامل دي چې د جګړې پر مهال یې له هغوی سره کار کړی و. غیر دولتي بنسټ نیټ بلاکس چې د سایبري امنیت او د انټرنیټ وضعیت څاري، په یو تازه راپور کې چې تیره شپه یې خپور کړی، ویلي دي چې په ایران کې انټرنیټ له 1200 ساعتونو راهیسې په بشپړ ډول بند شوی دی. د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې د انټرنیټ له نړیوالې شبکې سره د ایران د انټرنیټ ارتباط د عادي حالت یوازې 1% ته راکم شوی دی. نیټ بلاکس ټینګار کړی دی چې د ایران اسلامي جمهوریت چارواکو انټرنیټ د پراخو اعتراضونو د ځپلو او د تاوتریخوالي په اړه د راپورونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره بند کړی دی. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله اکسپانه کې په فارسي ژبه یو پیغام خپور کړی دی او ویلي دی چې د ایران اسلامي جمهوریت رژیم د خلکو د غږ د چوپولو لپاره انټرنیټ په بشپړه توګه بند کړی دی. او روسیه د اوکراین د لویدیز په لور یو نوی اتمی وړتیا لرونکی بالاستیک توغندی چې څو جنگی سرګلولې لري توغولې دی. دا برید د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د هغو پراخو حملو برخه وچه ګڼ اوکراینی ښارونه په ځانګړي ډول پلازمینه کیف وځپل. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 4 کسه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د روسیې دفاع وزارت د جنوري په 9 وویل چې د اورشینګ توغندیو دا برید د اوکراین د یوې ډرون حملې په غبرګون کې شوی چې ګواکې د تیر دسمبر په وروستیو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین استوګنځای په نښه کړی و. کیف دا ادعا رد کړې او د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای هم دا تور ناسم بللی دی. د خبرونو پای. خاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. د ترکیې پولیس ادعا کوي چې افغانستان اوس هم د نړۍ د هیروینو اصلي منبع ده.
د ترکیه پولیسو په یو راپور کې په دغه هیواد کې د نشوي توکو په ځانګړې توګه د هیروینو د تولید مرکزونو د زیاتوالي او مډرنې کارونې په اړه د اندېښنې په څرګندولو ادعا کړې چې افغانستان د طالبانو حکومت د بندي سربېره لا هم د نړۍ د هیروینو اصلي
د بې پولې ډاکټرانو سازمان خبرداری ورکوي چې له اخراج څخه ویره پاکستان کې افغان کډوالو لپاره مرګونی نتایج لري. د کابل خاریان د برېښنا له پرچاوي سر ټکوي.
پرچمیانې بیخي زیاتې دي. د ورځې 1 ساعت 2 ساعته برف وي، سهار د پانیا ماسپښین بیا برفونه نه وي، بیا داسې وخت کې راځي نیمه شپه وي چې د هغې نه وي څه د استفاده نه شي کولی.
په ایران کې د روان وضعیت په هکله هم یو ریپورت لرو او نور مطالب هم. راسره پاتې شئ.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ترکیه پولیس ادعا کوي چې افغانستان لا هم د نړۍ د هیروینو اصلي سرچینه ده. د دغه هیواد د پولیسو د 2015 کلنی راپور کې راغلی دی چې د طالبان حکومت لخوا د کوکنارو په کښت باندې د بندیز سربیره افغانستان د نړۍ په کچه د هیروینو او نورو نشه یي توکو په ګډون د اپینو د قاچاق او تولید اصلي سرچینه شمیرل کیږي. د طالبان حکومت تل ویلي دي چې دوی د کوکنارو پر کښت په بشپړ ډول د بندیز عملي کولو ته ژمن دي. خو د افغانستان په ځینو سیمو کې یو شمیر بزګران وایي چې د دې لپاره چې د بدیل کښت لپاره څه نه ورکول کیږي، د بیکاری او ناسم اقتصادي وضعیت له امله مجبور دي چې کوکنار وکړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ترکیه پولیسو په یو راپور کې په دغه هیواد کې د نشه یي توکو په ځانګړې توګه د هیروینو د تولید مرکزونو د زیاتوالي او مډرنې کارونې په اړه د اندېښنې په څرګندولو ادعا کړې چې افغانستان د طالبانو حکومت د بندي سربیره لا هم د نړۍ د هیروینو اصلي سرچینه ده. د ترکیه د پولیسو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست د پنجشنبې په ورځ د جنوري په 8 په خپل ویبپاڼه د 2015 کال کلنی راپور کې چې 198 مخه دی ویلي چې په دغه هیواد کې په 2014 کال کې د هیروینو ضبطول 1.5% لوړ شوي او 4.3 ټنو ته رسیدلی دي. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندي سربیره افغانستان د هیروینو او نورو نشه یي توکو په ګډون د اپینو یا تریاکو په قاچاق او تولید کې په ټوله نړۍ کې تر ټولو لوی وړاندې کوونکی یا عرضه کوونکی هیواد پاتې سوی دی. دغه شان زیات سوی چې د کوکنارو پر کار د طالبانو حکومت بندیز وروسته د قاچاق کوونکو ډلو د هیروینو په عرضې د دغه بندیز د اغیزو د کمولو لپاره اپین سیرمه کړل. په راپور کې دا هم ویل شوی چې د بندیز د هیروینو په عرضه کې کمښت راوستای، خو ټینګار یې کړی چې د کار بیا ځینې کاروونکي د مصنوعي مخدراتو کو کارونې ته هڅولې دي. د ترکیه د پولیسو د 2015 کال د راپور له مخې ترکیه د غیر قانوني مخدراتو کو لپاره د دهلیز په توګه لخپل دودیز رول څخه وتی او د دې توکو بازار او د تولید مرکز ګرځیدلای دی. په راپور کې ویل شوی چې د بخوا په څیر د بالکان لاره، سویلي لاره او شمالي لاره د افغانستان څخه د ترلاسه کیدونکو اپینو د قاچاق لپاره تر ټولو ډېرې کارول سوي لارې دي. د ترکیه د پولیسو کلنی راپور کې زیات شوی چې د اپینو یا تریاکو سربیره افغانستان د میټا میفتامین لپاره د مهمې سرچینې په توګه مطرح کیږي او د دې تولید افیډرا بوټي سره نږدې تړاو لري چې په طبیعي ډول په افغانستان کې وده کوي. له دې بوټي څخه افریډین ماده د میټا میفتامین د تولید لپاره ترلاسه کیږي. د مخدره موادو د ضبط تړاو ارزونې په افغانستان کې تولید شوي میټا میفامینو کې د کیمیاوي موادو کارول تاییدوي. د مخدره توکو په برخه کې د طالبانو د بندي سربیره د میټا میفتامین تولید او قاچاق کم سوی نه دی او په ګاونډیو هیوادونو کې نیول د 2023 کال راهیسې زیات شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي، خو افغانستان کې ځینې بزګران په خپلو ځمکو کې د کوکنارو د کښت اعتراف کوي او دلیل یې پراخه بېوزلي، د بدیل کښت نشتون او بیکاري یادوي. د بدخشان ولایت چیرې چې د روان لمریز کال په اوړي کې د طالبانو او ځایي بزګرانو ترمنځ د کوکنارو د کروندو د اړولو پر سر اخوډب او ان مرګزوب له هم رامنځته سوا، د درایم ولسوالۍ یو بزګر چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
سه کال می شل منه کوکنار وکرل او نور به هم وکرم، نه کار شته او نه بل څه، یوه کوټه ماشومان لرم، نو څنګه وکم؟ د هغوی ډوډۍ څنګه ومومم؟ تیر کال ټول واړول، خو دومره پاو تاریات مې ترې ټول کړل، خود دو پاوا تاریات می تر ټول کړل. په ماغه وخت کې مې یو څه چاره وشو، د یو پاو تاریاکو پیسې زموږ لپاره د سلمانو غنمو پیسې کی، چیرې د نور کاروبار په مزدوري له کومه ځای پیدا کو، لبل چا مې ځمکه واخیسته او کوکنار مې پر کې وکړل.
د دغه ولایت د ارګو ولسوالۍ یو بزګر هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل: که څه هم د دوی په سیمو کې د کوکنارو کښت د تیر په پرتله خورا کم سوی، خو په خبره یې دوی او ځینې کلیوالې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره په پټه توګه کوکنار کوي.
لال ماس رویا کی
جوانو کار نداره بیکار است.
لومړی خو زموږ اکثره ځمکې للمي دي، بل ځوانان کار نه لري او بیکاره دي. که څه هم دولت مو مخه نیسي وایي چې مه یې کری، خو موږ ته هم پاشو خلک دلته بدبخته دي. ایران ته چې ځو لاره نه راکوي، ترکیې ته چې لاړ شو راډیپورټ کوي، مو مجبور یو چې کوکنار وکرو.
دا بزګران د بدیل کښت غوښتونکي دي. د ترکیې د پولیسو په راپور کې دا هم راغلي چې افغانستان لا هم مراکش، پاکستان او لبنان سره یو ځای د نړۍ د 400 یا حشیش د لویو تولیدونکو او وړاندې کوونکو په ډله کې دی. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان صبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویان د عبدالمتین قانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې بیا د دوی په ګډون بېلابېلو طالب چارواکو ازادي راډیو سره خبرو او پر مختلفو سټیجونو ویناوو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نورو نشه یي توکو تولید پروسس او قاچاق په لوړه کچه راټیټ کړی، او هڅه کوي چې په کومو سیمو کې چې دا حکم نه دی عملي سوی هم په بشپړ ډول پلی کړي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده د 2022 کال په اپریل میاشت کې په یو حکم کې د کوکنارو پر کښت او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز یې پرې ولګاوه چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه یې هرکلی وسو. د راپورونو له مخې هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 202,000 هکتاره ځمکه رانغاړه، او یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. تر دې وړاندې هم څو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او ادارو په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په دې هېواد کې د بندي سربېره د نشه یي توکو د تولید او قاچاق اړوند اندېښنې او راپورونه خپاره کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
یو شمیر کابل خاریان وایي د طالبانو حکومت د برېښنا د بېلابېلو پروژو د پیل او پرانیستې خبرې کوي، خو دوی یې سخت کمښت سره مخ دي. دوی زیاتوي چې په 24 ساعتونو کې یوازې 3-4 ساعته برېښنا لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت په کابل کې د نږدې 3 میلیارد افغانیو په ارزښت د 2 پروژو د پرانیستنې خبر ورکړ. د برېښنا انجینران وایي دا پروژې ګټورې دي، خو په لنډ وخت کې په افغانستان کې د برېښنا د کمښت ستونزه نشي هوارولی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت وخت په وخت د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د برېښنا د پروژو د پرانیستنې او ګټې اخیستنې ته د سپارلو خبرونه خپروي، یو شمېر کابل ښاریان وایي لا هم برېښنا کمه او د دوی ستونزې پر ځای دي. د کابل ښار د احمدشاه بابا مینې اوسېدونکي بهزاد ازادي راډیو ته وویل:
موږ هره ورځ اورو چې پروژه پرانیستل شوه، پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه، خو موږ یې ګټه ونه لیده. د برېښنا پرچاوی ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ یوازې په ورځ کې 1 ساعت، کله ناکله 2 ساعته برېښنا لرو، او زموږ ټول کارونه له ستونزو سره مخ دي.
د کابل ښار د تایمنیو د پروژې اوسېدونکي زرمینې هم ازادي راډیو ته وویل:
پرچمیانې بېخي زیاتې دي. د ورځې 1 ساعت 2 ساعته برق وي، سهار د پانې ماسپښین، بیا برقونه نه وي، بیا داسې وخت کې راځي نیمه شپه وي چې د هغې نه هیڅوک استفاده نه شي کولی، او یخ هم زیات دی، ساړه بېخي زیات دي. د خلکو اقتصاد هم ښه نه دی، مواد سوخت هم څوک نه شي اخیستلی.
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت په کابل کې د 2.6 میلیارد افغانیو په ارزښت د 3 برېښنایي پروژو د پرانیستې خبر ورکړی دی. د دې شرکت چاوي رئیس عبدالباري عمر چې تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو رئیس ټاکل شوی، پنجشنبه د جنوري په 8 پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په دې پروژو کې د 40 میگاواټه ظرفیت لرونکي لمریزې برېښنا د دستګاه، د 126 میگاواټ امپیر ظرفیت لرونکي سب سټیشن جوړول، او دغه شان د 260 کیلو ولټه برېښنا د مزې غځول شامل دي. د ده په وینا په تېر یو کال کې له کورنیو سرچینو څخه د څه باندې 1200 میگاواټه برېښنا د تولید لپاره هوکړه لیکونه لاسلیک شوي چې په کې د سکرو، اوبو، باد، ګاز او لمریزې انرژۍ کارونه شامله ده. همدارنګه د جنوري په شپږمه د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی و چې د سروبي لمریز برېښنا تولیدونکي دستګاه چې 2.5 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. خو د برېښنا انجینران په دې باور دي چې په لنډ وخت کې دا پروژې د افغانستان د برېښنا د کمښت ستونزه نشي حل کولی. له دې ډلې صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل:
دا پروژې د تخنیکي لحاظه د خلکو مشکل ډېر ژر نشي حل کولی، ځکه چې هره پروژه د تکمیلېدو نه تر ګټه اخیستنې پورې یو معین وخت ضرورت لري، نو تر هغه پورې چې دا پروسه تکمیل نه شي د خلکو مشکل به حل نه شي. د برېښنا ستونزې یوازینی حل لاره دا ده چې د دغسې پروژو د زیاتو پلي کېدو لپاره باید کار وشي او هڅه وشي تر څو وکولی شو د وارداتي برېښنا په څنګ کې او داخلي تولیدات هم ولرو.
مخکې تر دې هم د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څو ځلې د برېښنا د کمښت او پچاویو په اړه شکایتونه کړي دي، خو د یادونې ده چې دا ستونزه نوې نه ده او په تېر جمهوري نظام کې هم د برېښنا د کمښت په اړه شکایتونه موجود وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی په 1402 کال کې اعلان کړی و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 30% د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هېوادونو څخه تامینېږي، چې د شاری افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمېدو پر وړاندې زیانګالی ګرځولی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت.
ایران کې له 12 ورځو راهیسې د حکومت ضد مظاهرې روانې دي. دغه مظاهرې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د ایراني ریال د ارزښت د سختو رالوېدو له امله په تهران کې پیل شوې، چې وروسته نورو ولایتونو ته هم وغځېدې. په ایران کې د وروستي وضعیت حال به له همکار صفی الله ستانیګزی صاحب نه واخلو. ستانیګزی صاحب، وروستی حال څه دی؟ مهرباني وکړئ.
بله، مننه کوم سرور صاحب. په ایران کې تیر شپه تر ټولو بیساری مظاهری شوي دي. بیساری په دې چې په لوی تعداد باندې د پلازمینې تهران په بیلابیلو برخو کې لسګونه زره کسان واټونو ته راوتلي دي او د رژیم ضد غږونه پورته کړي دي. دغه مظاهرې لکه څنګه چې تاسو وویل، د ډسمبر په 28 باندې د ډالرو د بیساری لوړېدو او همدارنګ د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په غبرګون باندې لومړی له کسبکارانو پیل شو، چې وروسته ورسره ګڼ خلک یو ځای شول، او اوس یې اهداف تر هغه لا پراخ شوي دي. د رژیم ضد شعارونه پکې ورکول کېږي، رژیم په جبر سرکوب او همدارنګه د ټولو ناکراریو شاته بلل کېږي. او تر دا اوسه پورې د ایران بیلابیلو د بشري حقونو فعالو ډلو او همدارنګه خلکو راپور ورکړی دی چې په ایران کې په دغو شاوخوا 12 ورځو کې د راپورونو په اساس لږ تر لږه 50 مظاهرچیان وژل شوي دي، او اکثر د بشري حقونو مدافع ډلې د حکومت ځواکونه او بسیجان چې د حکومت تړلي خلک دي هغوی تورنوي چې په خلکو باندې مخامخ ډزې کړي دي، ساچمه یو پلاستیکي مرمۍ وشتري دي چې ګڼ خلک یې ټپیان کړي هم دي. د سلګونو په تعداد او همدارنګه لږ تر لږه 2000 دغه مظاهره چند د حکومتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د حکومت ځواکونه سره له دې چې د ایران خلک په لوی تعداد باندې راوتي دي، بیا هم د راپورونو په اساس د خلکو ځپلو او د هغوی د مظاهرو د مخنیوي لپاره دوام ورکړی دی، خو خلکو تر دې دمه پورې له خپلو اعتراضونو لاس نه دی اخیستی. سره له دې چې پوهیږي دوی د حکومتي ځواکونو لخوا سرکوب کیږي او ځپل کیږي، بیا یې هم خپل مظاهرو ته دوام ورکړی دی. لاریونونه په سختي روان دي. د راپورونو په اساس او په ویډیوګانو کې هم ښکاري چې دغو کاوړیا قارجنو مظاهرچانو په بیلابیلو ښارونو کې ځینې دولتي ودانۍ، د پولیس سټیشنونه او د پولیسو اړوند موټر سوځولي دي. همدارنګه په ځینو سیمو کې د دولتي رسنیو د صدا او سیما دوه بلډینګونه هم سوځېدلي دي. دغو ټولو مواردو ته په کتو باندې د ایران حکومت په تیره بیا د ایران اخوندان او د دوی رهبر آیت الله علی خامنه ای د ایران دغه مظاهرچیان بلواګر او ورانکاری بللی دي، چې د دوی په خبره باندې د امریکا په لمسون باندې د ایران ودانۍ او شتمنۍ ورانوي. خو د ایران خلک وایي چې رژیم د ټولو ورانۍ او ناکراریو تر شا دی، او همدارنګه د معترضینو په سرکوب او ځپنه کې په پراخه کچه باندې لاس لري. بیا هم یادونه کوم چې د ایران په شاوخوا 70 ښارونو کې دغه مظاهرې په پراخه کچه باندې روانې دي، او دا ښایي لومړی وار وي یا په کمه توګه پېښ شوي چې په تهران کې په دغومره لوی تعداد باندې خلک راوځي. د ایران د چارو شنونکي او کارپوهان وایي چې په تهران کې په دغومره لوی تعداد باندې د خلکو راوتل ښایي د نورو سیمو ولایتونو د خلکو لپاره یو الهام وي چې هغوی هم خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. او په ویډیوګانو کې هم ښکاري چې ډېر زیات خلک د تهران په بیلابیلو برخو کې راوتي دي. البته د ویلو ده چې د دغو ټولو تحولاتو ترڅنګ د ایران رژیم د تیر شپې لاسو بجو په ځای وخت باندې انټرنیټ په بشپړه توګه باندې بند کړی دی، چې ورسره د ټلیفون اړیکې هم او مخابراتي اړیکې هم په پراخ کچه باندې خرابې شوې دي. د ویلو ده چې دا د هغو مظاهرو د ویډیو یوه لنډه برخه وه د اعتراضونو، او ویل کېږي چې نن شپه به بیا هم د دغو مظاهرو چې په بېساري کچه به وي نن شپه به یې دوهمه برخه وي، ځکه چې تېره شپه یې لومړی وار و چې په لوی تعداد باندې خلک راووتل، او دا د پخواني پادشاه رضا شاه د زوی شاهزاده رضا پهلوي په غوښتنه باندې دغه خلک راوتي دي، او ویلي دي چې باید په میلیونونو باندې تاسو راووځي او د رژیم ضد اعتراض پورته کړئ. له دې ټولو سره سره د امریکا ولسمشر مخکې هم ګواښ کړی او بیا هم خبرداری ورکړی دی که د ایران رژیم د خلکو سرکوب او د خلکو وژنې ته دوام ورکړي، چې د ده په خبره دای رسم دی او دای مخکې هم کړی دی، نو امریکا به اقدام وکړي او ایران به تر ټولو سخته ضربه وویني.
ډیره ډیره مننه درنو اوریدونکو. د ایران د وروستي وضعیت په هکله مو د همکار صفی الله ستانکزي رپورټ واورید.
لا خبرنو ور اخوا
د بی پولی ډاکټرانو سازمان ام اس اف خبرداري ورکوي چې د اخراج څخه ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لري. د سازمان په یو راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د استلو په اړه پراخ کمپاین د دې لامل ګرځېدلې دی چې دوی د روغتیايي خدماتو ترلاسه کولو او د نیول کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
وایي پاکستانی پولیسو یې د ویزې نه درلودلو له امله روغتون ته د ناروغ زوی وړلو مخه ونیوله. مریم چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي د پنجشنبې په ورځ د جنوري په اتمه یې ازادي راډیو ته وویل زوی چې لوړه تبه او جدي روغتیایي ستونزې درلودې اړه سوه چې بیرته یې کور ته بوزي او یوازې کورني یوناني درمل ورکړي. یو بل افغان کډوال او د تیر جمهوری نظام پخوانی پوځي چې یو ځل د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوی او حاجی کام ته لیږدول سوی هم وایي چې د افغانانو د نیولو عملیات شپه او ورځ په چټکۍ دوام لري. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
یو ځل تر حاجی کمپ انتقال شوم، خود دیپورت نشوم، اگزت پرمت یا د استلو اجازه لیک مې 15 ورځې ته واخیسته. په تیرو ستونزو مې ځان خلاص کړه. اوس همدغه 15 ورځې اگزت پرمت مې ختم شوی. ډیرو ستونزو سره مخ یم. ویزا نه لرو. شپه او ورځ عملیات دوام لري. پولیس کوڅه په کوڅه ګرځي او شپه او ورځ په اندېښنه کې یو.
د افغان کډوال وایي د دې لپاره چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام سره د کار کولو سابقه لري دوی د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته لستنېدو هم ویریږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بی پولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف تازه ویلي چې د استلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لري. د سازمان د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 1 په ریلیف پاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې پاکستان کې د افغان کډوالو د استلو پراخ کمپاین دوی د روغتیا خدماتونو ترلاسه کولو او د نیول کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي دي. په دې راپور کې په پاکستان کې د بی پولي ډاکټرانو سازمان د ماموریت مشر شو ویبنګ په حواله ویل سوي چې افغان کورنۍ اړ دي چې د استلو ویره کې د ژوند او هغه خطرونه چې دوی د بیرته ستنېدو وروسته ورسره مخ دي یو غوره کړي. پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅوک په زوره خطر ته نه ستنول کیږي. امنیت، کرامت او انسانیت اختیاري انتخابونه نه دي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف راپور کې د یوې 15 میاشتنۍ افغان کډوالې کیسه هم راغلې چې د دې سازمان په یو مرکز کې مرستوي، او همدارنګه د پاکستان په بلوچستان کې د یوې افغانې جوړې ژوند چې د کډوالې ننګونو او د پولیسو لخوا د نیول کېدو او ایستلو ویرې له امله په وخت روغتیایي مرکز ته نه دي رسیدلي. میرمن یې پریکشا کې ماشوم زیږولای دی. د بی پولي ډاکټرانو سازمان زیاتوي چې د نیولو او بندي کېدو لویرې ممکن ډیرای کډوال روغتیایي مرکزونو ته مراجعه ونه کړي. هغه ویره چې د دې سازمان په ټکو د روحي ټکانونو له امله د جنین د ځای کېدو، بې درملنې ناروغیو او په دې هیواد کې د استوګنې د اسنادو د نشتوالي له امله د روغتیایي خدمتونو څخه د ردېدو لامل کېدای سي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان د راپور له مخې د 2015 کال له سپتمبر راهیسې د افغان کډوالو ایستل د پام وړ زیات شوي او دې بهیر د زمي موسم پیلېدو سره سم د افغان کډوالو وضعیت د پام وړ خراب کړی دی. دا سازمان ټینګار کوي چې دا پالیسي ټول افغان وګړي مجبوروي چې په پاکستان کې د دوی د استوګنې حالت په پام سره بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. په دې راپور کې ویل شوي چې د زیانمنو ټولنو لپاره له سرپنا پرته زمای مرګونه دی او سخت یخنی د ناروغیو او مړینې کچه په پام وړ توګه لوړوي. په ځانګړي ډول د هغو ماشومانو ترمنځ چې د دې سازمان په وینا له خوارځواکۍ کړیږي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان مخکې تر دې هم د روان کال د جنوري په دویمه په خپل راپور کې له پاکستانه د ایستل شویو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي و چې د پاکستانه د افغان کډوالو پراخې ایستنې سخت ناورین رامنځته کړی او د هغې ټولنې کړونه یې لا ژور کړي چې له پخوا څخه هم زیانمنه وه. د سازمان خبرداری ورکړی و چې سړه هوا د ناروغیو او مړینې کچه په ځانګړي ډول د خوارځواکو ماشومانو ترمنځ په شدید ډول زیاتوي. دغه ماشوم له دې امله چې د بدن د تودولو کافي وسایل ورته نسته، ډېر زر د روغتیایي وضعیت له خرابوالي او د معافیتي سیستم له کمزورۍ او په تنفسي ناروغیو اخته کېدو سره مخ کیږي. او د دې سازمان په وینا ان ساده ناروغۍ هم ورته مرګونې تمامېدای سي. د دې سازمان په بل راپور کې چې د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې خپور شوی و، د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د بی پولي ډاکټرانو د ټیمونو له قوله ویل شوی و چې د دې ایالت نارینه اوس د پولیسو د ځورونې او نیونې ډیر ویریږي او کله چې کورنۍ خزینه غړي ناروغان سي او روغتیایي مرکزونو ته اړتیا پیدا سي، دوی باید یا نارینه محرم د ساتنې دود مات کړي او یا هم خپل روغتیایي ستونزې وسخمي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د تیر میلادي کال د جولای په 9مه په خپل راپور کې د بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو د روغتیایي وضعیت او اسانتیاو ته د لاسرسي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. تر دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو په څو ځلې له پاکستانه غوښتي وه چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ودروي، خو پاکستان نه یوازې دا چې دا بهیر یې ونه دراوه بلکې لا یې هم چټک کړ. د پاکستان حکومت د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو او د طالبانو حکومت سره د اړیکو تر ترنګلتیا وروسته ظاهرا په خپل هیواد کې په میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR د 2015 کال د ډسمبر په 14مه په یو راپور کې ویلي و چې د دې کال په ترڅ کې له پاکستانه افغانستان ته د بیرته ستنو شویو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوښتی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې شو. زه سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې وم. د ازادي رادیو 24 ساعته خبرونه د موږ په ویب سټ هم مهیروي. د موږ پته لکه مخکې چې همکاري وویل azadiradio.com.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا غزمر دا هلمند ولایت کم پنبه چی دی، دا غم باید چی دا وزیر صاحب تلی دی هند تا دا دا غل اصلی کو سرو کی زکا دا غزمر دا پنبه و کمت جیر چچ دی، جیر کم دی. زکا دا دری کالا و آخوات دا پنبه دلتا چی مش خرچوالا دا غا پنبه تقریبا پا آغا وقت که پا کالدارو بانی 15 لسا و 4 لسا و تر 2 لسا و 1 کم نرخو. اوس په 1 سلاویا افغانۍ دی. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود را نیسو انبار را نیسو یوه ګونۍ انبار په 5,500 افغانۍ دا د مځکې کم مصارف چې دي په دا خلکه یې اړه یې په ټکټرانو یې جوړوي په 6,000 کالدار یې یا په 1,500 افغانۍ باندې یو جریب اوس ولاړی نو دا خلکه ډېر تنګ دي ډېر په عذاب دي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لویه مهربانه را په سپېڅلي نامه سلامونه ونکي هیلې مې ومني. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلنې شي بر سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د غصې مدیریت دی. په دې لوست کې به موږ او تاسې د غصې د مدیریت، د دغه قهر یا د دغه احساس د کنټرول په هکله به معلومات لاسته راوړو چې څنګه کولای شو په صحیح او ښه شکل سره مدیریت وکړو او په ښه ډول سره کنټرول کړو. ځینې لارې چارې به زده کړو چې د هغه په لارې چارو په عملي کولو سره به وکولای شو چې خپل د غصې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړو. نو په لومړي سر کې راځو خپل غصه پیژنو. غصه یا قهر څه ډول حالت دی؟ غصه یا قهر یو طبیعي انساني احساس دی چې موږ ټول انسانان په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا یو طبیعي خبره ده چې یو انسان دی د قهر یا د غصې احساس ولري. مګر دغه احساس کله کله په ځینو حالاتو کې کېدای شي ګټور وي، ځکه ځینې په استثنایي حالاتو کې مثلا د خپلو حقوقو د دفاع لپاره د غصه یا قهر موږ ته یو ډول ځواک راکوي. په دغه حالت کې د غصې احساس چې دی یا د قهر احساس چې دی یو زموږ په ګټه تمامېږي، زموږ لپاره ګټور دی. مګر کچېرې دغه غصه یا د قهر په نورو حالاتو کې اوسي، په ځینو نورو برخو یا موضوعاتو کې اوسي او په ښه ډول سره څرګند نسي، دلته بیا زموږ اړیکې، زموږ روغتیا او زموږ پر ژوند باندې منفي اغیز لري او د ستونزو سره موږ مخ کیږو. چې دغه د غصې مدیریت، د قهر مدیریت، دا هم یو بل مهم مهارت دی چې زموږ ټول باید زده وي تر څو وکولای شو په صحیح او ښه ډول سره خپل غصه مدیریت کو او کنټرول کو او د ښه مدیریت یا د ښه کنټرول په ترڅ کې یو ښه رواني او عاطفي روغتیا ته ورسیږو. راځو خپل غصه پیژنو. چې غصه څه ده؟ غصه ته لکه څنګه چې مخکې هم وویل یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزمنو حالاتو، د سختو یا د منفي فشار یا هم د حقوقو د نقص د امله دغه احساس رامنځته کیږي. یعنی د سختو حالاتو په وخت کې، د فشار په وخت کې، یعنی کله چې پر موږ باندې زیات فشار اوسي یا هم کله چې موږ یو حق نقصي یا د حق مو تر پښو لاندې سي یا یو څوک دی زموږ حق نه راکوي، هغه څه چې زموږ حق دی هغه موږ ته راکول کیږي، په دغه ډول حالاتو کې موږ هغه کوم احساس چې لرو هغه د قهر یا د غصې احساس دی. چې دغه احساس د لږ ناراضۍ څخه، یعنی کېدای سي لږ ناراضه اوس په دغه وخت کې دغه احساس راپارېږي، بیا کېدای سي تر شدید غضب پورې دغه احساس وغځېږي چې دا هم په فزیکي توګه زموږ پر بدن باندې اغیز لري. مثلا د غصې د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتېږي یا هم د وینې فشار مو لوړېږي، د بدن عضلات مو سختېږي، چې دا هغه ځینې فزیکي تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غصه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي. نو د دې لپاره چې یو ښه رواني حالت ته ورسیږو وکولای شو چې خپل ذهني فشار، خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار کم کو او تر څنګ زموږ پر فزیکی روغتیا باندې هم زیات اغیزونه کوي دغه قهر یا غصه، د دې لپاره موږ باید خپل غصه یا قهر مدیریت کړو. راځو دغه د غصې د قهر د مدیریت اهمیت وایو چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غصه یا قهر مدیریت کوو. اول دا چې زموږ د اړیکې ساتنه کوي. کله چې د غصې یا قهر په وخت کې یو ناسم غبرګون یا ناسم عکس العمل ښکاره کړو یا د یو موضوع په هکله ډېر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکاره کړو او خپل قهر ښکاره کړو، دلته زموږ اړیکې خرابېږي. یا د دوو کسانو ترمنځ چې کله خبرې اترې شروع وي، یو کس دې مقابل طرف ته یو منفي خبره وکړي یا یو داسې عادي خبره دې وکړي چې مقابل لوري باندې بده ولګېږي د هغه د قهر سبب سي، نو دلته که چیرې دغه کس خپل قهر په همهغه ساعت یا سمدستي خپل عکس العمل ښکاره کړي، خپل قهر ښکاره کړي، دلته کومه اړیکه چې د دوو کسانو ترمنځ ده هغه سمدستي خرابېږي، چې د هغې مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو دغه اړیکې په ښه ډول سره پاتې سي، سالمې پاتې سي. تر څنګه ذهني او فزیکی روغتیا ساتنه هم کوي. دوامدار قهر یا دوامدار غصې له امله زموږ په بدن کې ځینې ستونزې رامنځته کیږي، مثلا د زړه ناروغي مشتره پیدا کیږي، لوړ فشار پیدا کوو یا هم سټرس یا اضطراب رامنځته کیږي. که چیرې خپل غصه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کوو، په سم ډول سره یې کنټرول کوو، نو کله چې خپل قهر یا غصه کنټرول کوو، مدیریت یې کوو، ذهن مو آرامه کیږي او موږ کولی سو په آرامۍ سره یو ښه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پرېکړه وکړو. نو د دې لپاره چې دغه خپل قهر یا غصه مدیریت کو، ځینې لارې چارې موجودې دي چې د دغه لارو چارو په عملي کولو سره د هغه په سرته رسولو سره تاسو کولی سئ چې خپل قهر یا خپله غصه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. اول دا چې تاسې هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ. تاسې څه ډول احساس لري همهغه ومنئ او هغه وپیژنئ. د غصې مدیریت یا دغه د کنټرول دپاره لومړنی ګام همدغه دی چې تاسې خپل احساس وپیژنئ او دا ومنئ چې تاسې غصه یاست او د قهر یا غصې احساس چې دی هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک یې تجربه کوي. په دې خبره باید تاسې باور ولري، مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنه کوي چې سمدستي یو ناسم غبرګون ښکاره کړي. هڅه وکړئ چې وی پیژنئ، وی منئ او وروسته د دغه غصې لاملونه تاسې پیدا کړئ چې اصلي دلیل یې څه دی، ولې تاسې په قهر یاست یا ولې په غصه یاست، آیا هغه دلیل چې ستاسې د قهر یا د غصې سبب سوی دی په رښتیا هم یو داسې دلیل دی چې ستاسې قهر یې راپارول دی. که یا ځینې وختونه موږ او تاسې د داسې یو موضوع په هکله یا د یوې داسې خبرې په هکله په غصه کیږو یا په قهر کیږو چې هغه اصلا د قهر یا د غصې وړ خبره نه وي، نو تاسې هڅه وکړئ چې اصلي دلیل یې پیدا کړئ او د ځان وپوښتئ چې آیا دا احساس ما د کنټرول څخه وتلی دی که یا اوس هم زما په کنټرول کې دی. په دریم قدم کې به تاسې هڅه وکړئ چې د ځینې تمرینونه وکړئ، مثلا د ژور تنفس تمرین تاسې سرته ورسوئ، څو ثانیې خپل سا وساتئ، بیا وروسته په آرامۍ سره خوشکي هڅه وکړئ چې څو ځلې دغه تمرین سرته ورسوئ، ژوره سا واخلئ چې دا هم ستاسې ذهني فشار راکموي. او تاسې کوشش وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ، هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په هکله ښه پوهه ولرئ او خپل احساسات په ښه ډول سره وپېژنئ. ځینې د میډیټیشن یا ذهني تمرکز فعالیتونه سرته ورسوي، هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي او هڅه وکړي چې خپل د ځان لپاره وخت ورکړي. تر څنګه کله چې تاسو په قهر یا په غوسه یاست، هڅه وکړئ چې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ، خپل ځان ته وخت ورکړئ یا څو لحظې تاسو فکر وکړئ، مثلا د هغه حالت ځان وباسي، څو دقیقې د خپل احساس په حق له فکر وکړي، دلیل پیدا کړي، یعنی لږ دمه وکړي. سمدستي عکس العمل تاسو مه ښکاره کوئ، ځکه دغه سمدستي عکس العمل کېدای سي یو ناسم عکس العمل اوسي چې بیا هم هغه ځینې تاوانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي، هم ستاسو په اړیکه کې، هم ستاسو په روغتیا کې او ستاسو په فزیکي روغتیا باندې. نو هڅه وکړئ یا کوشش وکړئ چې سمدستي تاسو عکس العمل ښکاره نه کړئ. ورپسې هم د خپلو احساساتو په حق له تاسو په آرام او احترام سره د خپل احساساتو څرګندونه وکړئ. په آرام ډول سره، په ډیر آرامي سره، په ډیر احترام سره کوشش وکړئ چې خپل احساس څرګند کړئ او د هغه څه په اړه چې هغه تاسو ځوروي، ستاسو آرامتیا یې ستاسو څخه اخیستې وه، هغه تاسو د خپلو خبرو روښانه کولو هڅه وکړئ چې په خپلو خبرو کې په ښه شکل سره هغه واضح کړئ چې کوم څه تاسو ځوروي او ولې مو ځوروي. بل لار هم دا چې تاسو فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي. کله چې تاسو په قهر یاست، هڅه وکړئ چې د طبیعت په منځ کې وګرځئ، د ګلانو په منځ کې، په باغچه کې، د درختو په منځ کې تاسو وګرځئ. هڅه وکړئ چې داسې یو طبیعي ځای یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاتوي، تاسو په هغه ځای کې وګرځئ. دا هم ستاسو فشار راکموي. یا هم ورزش وکړئ په منظم ډول سره، ورزش وکړئ، ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي چې دا هم د غصې د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. او کله چې ستاسو غوسه یا ستاسو دغه قهر ستاسو ژوند ته ډېر جدي ستونزې رامنځته کوي، تاسو نسئ کولی خپل ورځنۍ چارې سرته په سم ډول سره ورسوي، او همیشه په قهر یاست یا همیشه نارامه یاست د هماغه قهر یا د هماغه موضوع په هکله، تاسو کوشش وکړئ چې د نورو سره مشوره وکړئ او د هغو څخه ملاتړ ترلاسه کړئ. راځو د غصې د کنټرول ګټې ته. دا چې کله موږ او تاسو خپل غصه یا خپل قهر په ښه ډول سره کنټرول کوي، په ښه ډول سره مو مدیریت کې، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. لکه څرنګه چې مخکې هم یو مثال درکې، کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري او یو کس د بل نفر ته یو انتقادي خبره وکړي یا یو منفي خبره وکړي، او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دی وکړي مګر مقابل کس غصه راوپاروي یا د هغه قهر راوپاروي، نو دلته که چیرې دغه کس چې هغه غصه لري، هغه قهر په قهر کې دی او خپل دغه احساس دی نه مدیریتوي، کنټرول کوي نه، سمدستي د عکس العمل ښکاره کوي، نو معلومداره خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا داسې یوه خبره کوو چې هغه د بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي، او دلته دغه اړیکه د منځ ځي یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي. هغه باور چې د دغه اړیکې په ترڅ کې و یا دغه اړیکې په منځ کې و، هغه د منځ ځي. نو کله چې تاسو خپل دغه غصه کنټرول کوي او سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، دلته ستاسو اړیکه د اړیکو هغه کوم اړیکه چې د هغه ښه پاتې کیږي، ځکه تاسو سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، فکر مو وکړئ وروسته په آرام ډول سره تاسو خپل عکس العمل ښکاره کوي. نو دلته ستاسو اړیکه ښه کیږي چې همدغه د غصې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه، تر څو تاسو د کورنۍ، د همکارانو، د ملګرو ترمنځ ستاسو اړیکه ښه پاتې شي. بل هم فشار او ذهني فشار یا هم د وینې فشار کنټرولوي. د هغې د غصې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت و، هغه راکمیږي او د وینې فشار هم کنټرول کیږي. په پایله کې د غصې مدیریت چې دی، هغه یو ډېر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځنی ژوند کې ډېر ارزښت لري. ستاسو د اړیکو په ساتلو کې، ستاسو د ذهني ارامتیا په برخه کې، ستاسو د فزیکي روغتیا په برخه کې ستاسو سره مرسته کوي، او د دې لپاره هم اړینه ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپلو احساساتو په هکله خپل پوهاوی زیات کړئ، او د هغو د کنټرول لپاره تاسو مؤثرې او اغېزمنې لارې چارې وکاروئ. یا ټول هغه لارښوونې چې مدلته یادونه ځینې وکړه، تاسو هغه لارښوونې عملي کوئ، هغه لارې چارې وکاروئ، تر څو تاسو وکولی شئ په ښه ډول سره خپل احساس یا د غصې قهر احساس تاسو په ښه ډول سره مدیریت کړئ. په پایله کې ستاسو دپاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو په یو کاغذ باندې یا په خپله کتابچه کې د خپلو احساساتو په هکله لیکئ. هر وخت چې تاسو په قهر سواس یا په غصه سواس، هڅه وکړئ، یا مثلا په کوم ورځ چې تاسو د غصې احساس درلودئ، تاسو خپل دغه احساس ولیکئ. بیا وروسته څو پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ. مثلا ستاسو د غصې یا ستاسو د قهر لامل څه شی و؟ تاسو ولې په غصه واس؟ ستاسو لومړنی عکس العمل یا ستاسو لومړنی غبرګون د دغه قهر په وخت کې څه و؟ کله چې تاسو په قهر سوه، ستاسو لومړنی او اولنی کار چې تاسو وکړئ، عکس العمل چې تاسو ښکاره کړئ، هغه څه و؟ او تاسو بیا وروسته څه ډول خپل دغه غصه یا د خپل قهر تاسو کنټرول کوي یا مدیریت کوي، یا خپل ځان مو آرامه کوي؟ دغه پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ. هر ورځ چې تاسو د قهر احساس کوئ، بیا د دغه یوې هفتې په جریان کې کوم احساسات چې تاسو لیکلي وه، دغه خپل یادښتونه تاسو ووایاست، د زده کړو دپاره هغه تحلیل کوي، چې دا کار به ستاسو سره مرسته وکړي، تر څو په ښه ډول سره تاسو خپل احساسات وپیژنئ او په ښه ډول سره خپل د قهر یا د غصې احساس مدیریت کړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي فعالیت سرته ورسوي. تر راتلونکي درس مو پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته شر اخلاص وایم د نن ورځې لوسته. هیله ده چې د تل په څېر نن ورځ هم د لوست راخري نشي ورسره مل اوسي. درنو زده کوونکو د نن ورځې موضوع مو د خفګان په حق لدی ده چې خفګان څه دی او تر څنګه څنګه کولای شو د خفګان څخه خلاصون پیدا کړو. د دې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو چې خفګان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای شو. خفګان یو طبیعي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې د هم د انسان یو طبیعي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبیعي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په حق له انسان ښکاره کوي. که څه هم دغه اوشمهاله خفګان بیا د رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر تاوان لري، مګر د خفګان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول د بیز ور سره کولای سي ترسو خفګان څخه لري پاتې سو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفګان څه دی؟ خفګان د زموږ د وجود یو نارمل یا هم یو لازمی او لازمی او طبیعي خبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچيري دغه خفګان یا دغه احساس د لند وخت لپاره په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نشمیرل کیږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندیشنې وړ هم نه ده، مګر کچيري دغه خفګان اوسمهاله وسی مثلا د دوه درو هفتو یا د دوه هفتو پورې دا وغځيږي تر درو هفتو پورې وغځيږي، دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچیر اوس مهاله سي. مثلا کچیر دا حالات یا د غبرګون د لند وخت لپاره وي، مثلا د خپلوانو پر مړینه باندې خفګان دا یو طبیعت څه دي چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي، مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفګان، یا کله کله ځینې حس زړه تنګي چې دلیل یې نه وي معلوم، انسان خفه وي، انسان زړه تنګ وي، دا نارمل خفګان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نشمیرل کیږي او د اندېښنې وړ نه ده، مګر کچیرې دغه خفګان د دوه هفتو څخه اوږد سي او وغځیږي دوام پیدا کی، یعنی لنډمهاله ونه سي د اوږده مهال لپاره وسي، یعنی حتی که چیرې تر دوه هفتو پورې ستاسو دغه احساس وغځیږي او ستاسو د عادي ژوند مخه ونیسي، تاسو نسي کولی خپل ورځنی چارې په سم ډول سره مخته یوسي، نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسي او درملنه وسي. د خفګان لاملونه بیلابیل دي، یعنی مختلف لاملونه سته، مختلف دلایل سته چې هغه د انسان په وجود کې د خفګان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه، مثلا د ژوند ډېرې خټي پیښې، د یو چا د لاس ور کول، د یو چا څخه جلا کېدل، ځینې وختونه اقتصادي یا مالي ستونزې، دا هغه څه دي چې د خفګان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسماني روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغۍ له امله انسان ته د خفګان احساس پیدا کیږي او دغه خفګان مالی په د ناروغي په واسطه یعنی پیدا سوی دی، د یو د ژوند د یو بدلون لعمل د خفګان نه دی پیدا سوی، بلکې ځینې هغه ناروغي چې ستاسو په وجود کې دي، مثلا د وینې کموالی کې دایسي په تاسو کې د خفګان لامل وګرځي، هورمونی ځینې ستونزې چې هورمونونه مو بدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي، نو دا هم د خفګان د پیدا کېدو یو عامل دی. کله کله کچيري یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غواره کو، مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو، یوازیتوب غواره وګڼو، د ځان لپاره یا ګوښوال انتخاب کو، د خلکو سره ځان لري وساتو، د خلکو سره په اړیکه کې ونو، خبرې اترې د غو سره زیات ونه کو، د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کو، نو دلته د خفګان احساس را پیدا کیږي او نور هم دغه د خفګان احساس زیاتیږي. تر څنګه بل لامل هم ناخوشي پیښې دي، مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو، یعنی نسو کولای چې هغه پیښې هغه واقعیات کنټرول کو، مثلا ځینې طبیعي پیښې، ځینې تصادفات، دا هغه څه دي چې ناخوشه پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو، نو زموږ په وجود کې د خفګان احساس رامنځته کوي. دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفګان احساس رامنځته کړي. د خفګان نشي نشانې تر ځو، یعنی هغه کس چې کوم خفه وي، د هغه په وجود کې به کم نشي نشانې وي چې موږ پوسو دی د خفګان سره مخامخ دي، یا پوسو چې موږ د خفګان سره مخامخ یو. د خفګان احساس په دلچسپي کې په تمایل کې کمښت راولي. مثلا یو څستا ساله لپاره دلچسپ و یو وخت ساله لپاره پزره پوری و تاسې هغه خوشول، مګر اوس تاسې هغه څه نه خوشوي. یعنی د هیڅ کوم څه سره تاسې علاقه نه لري، هیڅ کوم څه ستاسې لپاره دلچسپ نه وي، یا هم کېدای شي چې ستاسې په وجود کې انرژي د کار کولو وړتیا ډېره کمه وي، تاسې بې انرژي یاست، نسي کولی چې کار وکړي، د سختي و د ستړیا احساس کوي، که څه هم تاسې هیڅ کار نه وي کړی، پر ځان باندې باور نه لري، د باور او اعتماد اندازه په تاسې کې ډېره کمه وي، تاسې پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري، ځان ملامت ګڼي، یا هم کله کله د ګناه احساس کوي. ځینې وختونه د مرګ او د ځانوژنې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري، او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې. مثلا نس کولای پر یو څه باندې دی تمرکز ولري، ډیر سخت باطنی بې ثباتی لري، یا هم برعکس زیات تحمل لري. مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسي زغملی، نسي تحمل کولی، یا هم تر حد زیات تحمل لري، یا کېدای سي چې لږ خوب وکړي، یا هم کېدای سي چې ډیر زیات خوب وکړي. یعنی د خوب اندازه هم نارمل نه وي، یا بې خوبه وي، یا هم تر حد زیات خوب کوي، یا تر حد زیات وزن یې ډیری، یا هم تر حد زیات وزن یې کمی، یا مثلا اشتها یې تر حد زیات وي، یا تر حد ډیر کم اشتها لري. نو دغه ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي، او داسې نورې ډیری شنو شانېسته چې دا ستاسو په بدن کې د ډېر ژور خفګان د شتون خبرداري ورکوي. موږ ویل که چیرې خفګان لنډمهاله وي، مثلا یو کس مو د لاس ور کړی وي، مالی ستونزې لري، یا ځینې نور مشکلات لري، که چیرې دا لنډمهاله اوسي نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده. مګر که چیرې تاسې دغه نشي نشانې په ځان کې وینئ، او دا د دوو هفتو لپاره همداسې دوام ولري، مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسې د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي، یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري، ډېر سخت ستړي یاست، پر ځان باندې باور نه لري، یا بې خوبه یاست، یا تر حد زیات خوب کوي، یا اشتها نه لري، بې ثباتي مې په وجود کې وي، یا هم ځینې نور شیان. دغه دوه هفته لپاره که چیرې دوام وکړي، تاسې باید په دې باندې پوه شئ چې ستاسې په بدن کې ډېر ژور خفګان رامنځته شوی دی، او تاسې له ډېر ژور خفګان سره مخامخ یاست. راځو د خفګان د ختمولو لارې چارې ته. کله چې تاسې په دې باندې پوه سواس چې خفه یاست او د خفګان سره مخ یاست، نو ځینې لارې چارې سته چې تاسې کولای سئ چې خپل دغه احساس مدیریت کړئ او د خفګان څخه خلاصون پیدا کړئ. تاسې په لومړي ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات ومنئ، خپل احساسات وپیژنئ، او دا ومنئ چې و تاسې خفه یاست. دا بیا ستاسې سره مرسته کوي چې تاسې نور هم د دغه احساس د مدیریت لپاره تاسې کار وکړئ، د ځان سره کوشش وکړئ، صادق اوسئ، په دې باندې تاسې هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ، او لامل یې پیدا کړئ. په آرام ذهن سره تاسې فکر وکړئ چې تاسې د دغه خفګان لامل څه دی، تاسې ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست، او د دغه معلومولو لپاره تاسې هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ، یا هم د خپلو نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ. وروسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړي. مثلا تاسې کوشش وکړي چې مثبت فکر وکړي، یا تاسې کوشش وکړي هغه شیانو په حق له تاسې فکر وکړي چې هغه تاسې په ژوند کې لري، یا هغه څه چې تاسې لري هغه د هغه څخه مننه وکړي چې دا خپله ستاسې په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي. او هر ورځ تاسې کوشش وکړي چې درې مثبتې شیبې ولیکئ چې هغه ستاسې په ورځ کې چې هغه ستاسې ورځ درشه کړې ده. یعنی هر ورځ تاسې کوشش وکړي چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړي چې دغه لامل ستاسې دغه ورځ ښه تیره شوې ده. او د دې تر څنګ تاسې همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفګان د راکشته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لاره ده. تاسې کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه، مثلا سغستل، یا هم ګرځېدل، یا هم د یوګا فعالیتونه تاسې سرته ورسوي. یوګا به داسې یو څه دی چې تاسې د ذهن او تاسې د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي، او تاسې ته تاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلئ، چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای شي یو ښه احساس درکړي. او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغو سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبت شی احساس تر کوي او ساس د خفګان کچه راکموي. ورپسې هم نوي فعالیتونه ترسره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسې لپاره نوي تجربې اوسي، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان دپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولی سي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګ یې کوشش وکړئ چې ځینې د مراقبات او ارامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا جوار تنفس یا د میډیټیشن فعالیت تاسو سره ورسوي. دا خپل ستاسو ذهن ته آرامتیا درکوي، تاسو یو ډول خوشی درکوي او ستاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کی، مثلا د طبیعت په مینځ کې وګرځي، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځي، د ګلانو د درختو د اوبو سره ډیر وخت تیر کی، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي او ستاسو د خفګان، ستاسو د ذهني فشار کچرا کموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې ښه تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنه کړئ چې تاسو دغه خوب در بې نظمه کړي. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډېر بې وسه احساسو، ډېر کمزور احساسو، نو تاسو د مهال هڅه وکړئ چې مسؤلیت واخلی. کله چې تاسو هغه مسؤلیت واخلی، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسؤلیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د دغه مسؤلیت په اخیستلو سره تاسو فکر دغه مسؤلیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او تاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سرته ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودئ، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیرې کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله و، په ژر تر ژره دغه د خفګان یا دغه منفي احساس تاسو درملنه وکړئ، تدوی وکړئ، تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږي، په ژوند کې سکون او آرامتیا ترلاسه کړئ. راځو مثال ته، مثلا کچيري یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډېر د خفګان احساس لري، هغه د دغه خفګان د لری کولو لپاره دی راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل ځان سره صادق وي او دی پوهیږي چې دی د خفګان احساس لري. د دغه خفګان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لامل منه سړي چې دی ولي ناکام شوی دی، یا د ناکامه کېدو لامل څه و، بیا د هغه په حقله مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پایندې کې نور هم کوشش وکړي او دی به بریالی سي. نو دی کار کول باندې پیلوي، مسولیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره دی خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفګان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لوی مهربان رب سپارم. شو وخت ولري، شو چاري.
درته ګورم د مجنون.